څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته وړاندې کوو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. کتنه کوو بخې. خو اوس اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو د تحرک روزنې تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. رپورټونه وایي ایران له شلو ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی او علت یې هم د بودیجې کمښت ښیي. د نورستان چارواکي وایي په وان ټویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادې راډیو ته کړې ده. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه یې پلان کړي وو. په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
سمو غغله ازادي رادیو اوري قدر مون اوریدونکو او سم سپورتي خبرونه اوري چې وصل وسال برابر کړي.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د کرکټ د نونس کلن لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید وتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه ټاکل شوې د چهارشنبه پورې سهار مهال تر سره شي. د ښاغلی وتک په خبره افغان لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي. یادونه ده چې د نونس کلن نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د آسترالیا اوپن ټینس سیالۍ د انګلیسي کایل ایمونډي په بریا سره پیل شوې. د اوس اوپن په نوم د ویپانې د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې چې د جنوري 23 نیټې دوام کوي د نړۍ د ټینس غوره سیری د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورکړل شوو معلوماتو په اساس د آسترالیا د ټینس سیالیو لومړۍ لوبه د انګلیسي کایل ایمونډي او جاپاني چاپوال ترمنځ وشوه چې ایمونډي وتوانید په 5 واړو سیټونو کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. او د کرکټ د نابینایانو نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان په آسترالیا نوی ریکارډ جوړ کړ. د نابینایانو ترمنځ د کرکټ 5 پړاو نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې 13 ورځ د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شوې چې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو سلویښت اورونو کې د 4 وکټو په زیان سره 563 منډې جوړې کړې چې تر دې وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې دومره منډې چا نه وې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله آسترالیا لوبډله په 198 منډو وسوځېده او لوبې د 394 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. په دغه لوبه کې امیر اشفاق د پاکستاني لوبډلې لپاره 208 منډې جوړې کړې. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر به سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه لري ویلي دي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. نوریاس نوري په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورهي مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کېږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري په مهال د اجنډا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیسته، د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه، موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاده نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړه او له افغان مشرانو سره یې د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېره اونۍ په استانا کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړي شي. نظربایف وویل دی هیله مند دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د اټومي وسلو د پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر سبا په واشنگتن ډي سي کې د قزاقستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. را سره اوسئ قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په یو راپور کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هند کې دی او غواړي هند دې ته وهڅوي چې اسرائیلي وسلې وپیري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه په راپورونو کې پاتې کیږو. ولسی جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د ولسی جرګې له یو سلو یویشتو هزارو وکیلانو څخه شپږ شپېتو د دې فرمان ته مخالف رایه ورکړي. مخالف وکیلانو استدلال کوي چې د دې تقنینی فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. د دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنینی فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی، خو یو شمیر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل سي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رایې لپاره وړاندې سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رایې ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1416 نویم المریز کال د اسمبلی په 14مه نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په 14مه ماده کې راغلي اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامی تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جماعتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګاڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضي او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه د ځانګړي کمیسیون مشري کوله د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنینی فرمان د اساسي قانون، د تقنینی فرمان د صدورو قانون او د تقنینی سندونو د مراحلو د بشپړولو انفاز او خپرولو د قانون خلاف دی، او همدارنګه د دغه تقنینی فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړي حمیره ایوبی چې په تعدیل سره د دغه تقنینی فرمان پلوي کول وویل یو شمېر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
سیاسي ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهره کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خنړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واوښتله.
دا په داسې حال کې ده چې د 1915 لمریز کال د زمري په دوهمه د جنبش روشنایي په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واوښته. دغه فرمان به د نورو فرمانونو په څیر مشرانو جرګې ته ځي او که هلته یې د تایید رایه واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسون کې ورباندې رایه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکابان ولسوالۍ زخه له تاسو سره په تماس کې یم. او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. له دې حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردۍ شتون نه لري او سړکونه یې وران ویجاړ پراته دي، کلینیکونه شتون نه لري او په ټولو ولسوالۍ کې د هېڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ د کوم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی کلک وهڅو سره له سیمې څخه وایستل شول، خو بیا هم حکومت د دې خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. هیله مې دا ده ژر تر ژره د ازادي راډیو د خاک افغان ستونزې خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسوي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د بست سیمې د لشکرګاه 3 کیلومتره سړک دی، کاندو کفار دی په دالس زلس کاله موسسې په راځي پیسې باندې کېږي منه کېږي جوړي نه زما د رور مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په جدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول کارکونکو د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوم د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته تل سکاله شل کال کېدنی ورکړي دي او دوی ټول په مابس کې مریضان دي. دور تبدیلی د ولایتو بندې په درې کال څو کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دغه موږ غږ به ټول مسؤلینو ته ورسو.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو خبرې مو اورېدې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د معتادانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ موین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په یوه نه یو ډول د مخدره موادو له کبله زیانمن شوي، خو د ده په وینا دا شمیره ښایي تر دې هم لوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم په دې برخه کې اندېښنې تاییدوي او وایي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زردران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت هره اونۍ شاوخوا 200 روږدي کسان د درملنې په هدف ټولوي، بیا هم د دوو کسانو شمیر د زیاتېدو له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت د پالیسۍ مرسیال جاوید احمد قایم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان له مخدره موادو اغېزمن دي، خو په دغو موادو په بشپړ ډول د اخته کسانو شمیر 15 لکو ته رسیږي. ښاغلی قایم افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه، بیکاري، بیولوژیکي او ټولنیز موضوعات، خپل لیوالتیا، ارسی خواص او حاکم چاپیریال په دغه هیواد کې په مخدره موادو داخته کسانو د شمیر د لوړېدو عمده لاملونه ګڼي.
د زموږ وسم چې د ارقام لوړې وي داخلي احتیاط دومره نه دی. دا څومره چې د سرحدونو موږ تراګرځي بلخصوص د ایران څخه هم اوس هم په فراه او په هرات کې روزانه 150-200 څخه ډېر معتادین رانی مرکز کې راځي استلاج ورته استفاده کوي راستول کېږي. دا یو غټ دلیل دی چې اوس پورې موږ ته مشکل دی او موږ د احتیاط ارقام لوړوي.
په افغانستان کې په مخدره موادو داخته کسانو د شمیر د لوړېدو د خطر په اړه د اندېښنې داسې مهال شریکېږي چې دغه هیواد یوازې د 40,000 روږدو کسانو د درملنې ظرفیت لري. د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 170 دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري. لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو هم تیرونه ازادي راډیو ته ویلي په مخدره موادو او یا سلنه روغدي کسان تر درملنې وروسته بیرته نشي ته مخه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا چارو کمیسیون وایي که حکومت په مخدره موادو د روغدي کسانو او نشي موادو په برخه کې بنسټیز اقدامات ونه کړي دا ګواښ به لا جدي شي. د دغه کمیسیون غړي نثار حارث ازادي راډیو ته ویل حکومت په دې برخه کې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه دي لګولي.
احتیاطو پر ضد مبارزه سوی دی دا کمی دی دا کافی نه دی او هغه کارونه چې وزارت محترم صحتامه او وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر ترسره کړی دی د موږ دپاره
خود افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روغدو کسانو د درملنې او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره کم امکانات لري او حکومت په دې برخه کې په یوازې ځان څه نشي کولی. دغه وزارت په دې باور دی چې د خلکو او ملای مامانو همکاري او د نړیوال ټولنې لا ډېره پاملرنه کولی شي په دې برخه کې اندېښنې راکمې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر بن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړې ډرامه یو کلی زر غږونه خپرو، خو له هغه مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په یو شپږ ورځني سفر هند ته تللی هڅه کوي چې له دې هیواد سره اړیکې پراخ کړي. هند ته چې په سیمه کې د اسرائیلو د وسلو لوی پیرودونکی دی، له نتنیاهو سره په سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګرتیا کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته خپل سفر د دواړو هیوادونو په دوستۍ کې یو نوې مرحله وبلله. دا هند ته د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. هغه د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسید. نتنیاهو چې د سفر هدف یې له هند سره د سوداګرۍ او دفاعي اړیکو پیاوړتیا ده، دغه شپږ ورځنی سفر مهم او له هیله مندۍ ډک وباله او زیاته کړه.
دا د هند او اسرائیل په لوړه دوستی کې د غوړېدو یوه نوې مرحله ده. دغه نوې مرحله اسرائیل ته د صدر اعظم مودي په تاریخي سفر پیل شو چې هیجان او لیوالتیا یې ایجاد کړل چې اوس زما په سفر سره دوام مومي. باید ووایم چې دغه سفر زما او زما د مېرمنې او د اسرائیل د ټولو خلکو لپاره له هیله مندۍ ډک دی. فکر کوم چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د خلکو د سولې، سوکالۍ او پرمختګونو پر لوري د همکارۍ د پراختیا زیری ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر په دوهمه ورځ په نوې ډیلی کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د خپل سیالتود هرکلی وکړ. له دې مخکې نتنیاهو له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتونکي مشر مهاتما ګاندي له یادسل څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. د ټکنالوژۍ، کرنې او دفاعي چارو یو سلو دېرش کسیز پلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. تمه ده چې په دې سفر کې د سایبری امنیت، د فضایي او انرژۍ په برخو کې د همکاري قراردادونه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودي له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګرا ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهو. گرانو آوریدون کو، د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه ترور بی بی گل محمد تا دا سو ویل پا کار که می لاسون خرشوی اوز چه دو دوده وقت ده بایده دی لاسون پاک پا سابون و منزم. اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي.
ما به سترګې پټې وي چې د سترګې خلاصوم ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي. په مزه مزه به دواړه سره وڅکو.
اسلمه، نن به مې وبخې، د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای.
وای، ته خو خپه ښکارې.
خپه به خود یم، پریده چې ته د شیدو د چای په ځای له اوښکو نه مې ګیلاس ډکې او وڅښې، ځکه چې زموږ د وطن د مېرمنو او نجونو به دا په برخه وي چې سړی یې حق ترې واخلي، وی سوروي او په سرو سترګو یې وژړوي.
ګلالۍ، دا نن څه ګډې وډې وایې؟ مستا کوم اختر په خو لاندې کړی چې داسې د غم شاعري راته کوي؟
اسلاما، زه پوهېږم چې ته ډېر مهربانه خاوند یې، خو زما خسر خان کاکا هم یو سړی دی. همدا پرون یې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي.
د څه شي د کار کولو؟
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم. داسې راته سرشین شو چې نږدې مرۍ نه نیولی وم.
ښه نو څه یې ویل؟
راته غوسه شو، ویل یې چې بیا نه د سبق نوم اخلي او نه د وظیفې.
دا خیر دی، دا هر څه به وشي، خو په حوصله. د چای شولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه کنه، تر هغو به مې ستا د معلمې لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
درسه هله
سری مرفل ډیره ظالمه یې.
ولی
اکړې او سولنې دې م راچولې دي، بیا وایې چې ولې؟
دا خو ما نه دي در اچولې.
زما مور به له قبر نه راپاڅېدلې وي، هغې به راچولې وي.
نه نه، په مړو غریبانو تهمت مه وایه. دا خو هغه څه نومېږي؟ قانون. قانون در اچولی دی، اوس پوش به زلزلی.
ساری مرسل، اوس بندیز مرهی پوری خانده، خدای پلاس در کریم.
زلزلی خاندم نه، خواست دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی. دا نه زولانی دی نه حد کرده، دا استخبال عملونه دی.
اونو اوس دا خبری را تکوا، اوی پردی غم نیمختر وی.
ای های زلزلی، ارمان چی تی دوم را خخزه وی چی پا پردی غم پوهیده. ستا دلاس خلو دیر و کورانوی ناخترو نورگ دی، در دیر و دزیگر توتی دی تخته ولی دی.
زیوز کم زی تر آوستیم، ولی مسترگی نخلاسه وی، زرمی پا تنگ شو.
لگه او سلاوه که سترگی با دی ورو رو خلاسی کم. دې به مو پوهېږي چې دا کوم ځای دی.
زارې درته کوم، سترګې مې خلاصې کړه.
سترګې دې داسې زر خو نه خلاصوه. ته صبر چې دروازه خلاصه کړم.
ځای دی
ماشومانو، آزادی مو مبارک شه. دا مخې چې په کڅوړه کې پټ دی، دا ظالمه زلزله ده. او زه ستاسو خواخوږی افسر مرسل یم.
بابا، افسر مرسل دی ژوندی وي.
ژوندی وي افسر مرسل.
وطن ټول ماشومان دې خوشحاله او آزاد وي.
خوشحاله
ته صبر چې دا کڅوړه دې له مخه او سترګې لرې کړم. زلزلې په غړو له سترګې وګوره. اوس خو به منې چې تا د وطن له دې ماشومو پرختو سره ظلم کړی و. وایه ولې چوپ یې؟
زهره لوری، تو ورشه څه نور چارمغم راوړه.
خدا پلار دادې په منډه
کنه. زهره ته صبر چې تا ته مې څه شی راوړې دي. دا را در وایخله.
واه واه، ژوندې اوسې زر لختې. د نقاشي څومره ښکلي او رنګ قلمونه دې راته راوړې دي.
مخکې هم څه کتابونه او قلمونه درته رالیږلي وو.
کور یې ودان.
هغه خو مې ځکه درته رالیږل چې ته لا ماشومه وې، د کتابونو او قلمونو سره دې مینه وه.
زهره لورې، هغه ماشومه چې وې او قلم دې کرلی و، هغه بیا څنګه شو؟
هغه داسې و چې په قلم کې مې رنګ خلاص شو، بیا مې په خاوره کې وکره.
ښه، بیا؟
بیا به مې هره ورځ اوبه ورکولې، چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه به شي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوي نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه. وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه درېده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې درته یې راوړم.
ماما، دا لور خو به دې لیونۍ شوې نه وي؟
نه، ولې به لیونۍ وي؟ هغه ده راغله او خپل خوب یې له ځانه سره راوړه.
دا دی وګوره زرلختیامه، له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه، واه نام خدای، دا څومره ښکلي ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خور زیتو ورته ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې تورې دي، په ځینو کې رنګ په رنګ تصویرونه او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک هم داسې خوبونه ویني، بیا هم داسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهېږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ما ته خوند ځکه راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چې خو خدای دا ته زنګ وهم. اوس نږدې لونه ګرځېدلی وم.
سلام علیکم، د پتموشه څه خبرې کوې؟
وعلیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه، خو د موسا ګل دی. خو زه د پتموشه دا شغالان څه کوې چې انګولاوې په ټلیفون کې راځي؟ هسې نه چې د کولنګي چرګ غوندې د رانه ونه خوري.
خدای دا ده نه ښه ده، خانده مه ته وایې ښه، شغالان به مې نه درنه خوري. زه د بازار نه راپورې پاس ونې ته ختلی یم. خو
لیونی شوی خو به نه یې، زړه دې بدمشه د شغالان له ډاره اوس ونې ته ختلی یې.
زړه دې بدمشه، ته مه راپورې خانده، د شغالانو نه په ونه نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
ښه ښه، ته څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب دلاور خان په چا پور ورته وایې ښه؟ بیا یې زه ښار ته په پور پسې راولېږلم. ښه،
زړه د پتموشه وایي یو یې په کفان پسې ولېږه، په توتانو وخوت.
په توتانو وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو ته وایې ښه. بیا په ما ناوخته شوه ته وایې ښه.
چې په تا ناوخته شوه نو
زه د پتموشه
بیا
ونې ته ولې وختلې؟ خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وایې ښه، او زه په دښته کې پاتې یم. ما وایې هسې نه غله به پیسې رانه ووایي.
ښه نو زه د پتموشه دا وایه چې زه څه خدمت کولی شم.
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې له غله نه مې په سلامت کلي ته در ورسې. او بله دا چې اوس یو بل چلم راوښیه ته وایې ښه.
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي، له ونې نه به لاندې ولوېږم، دا څنګه وکړم؟
دا نو په وړیا نه کېږي، زړه دې بدمشه لږ به ټوخېږې او په جب به دې هم لاس وایې. دا داسې نه
دادې، اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس وه. خپل وخت وخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، بوز وي ته وایې ښه.
زه خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه، او بیا له یوې غټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه. که خوب دې هم یوسي، لاندې به نه رالوېږې. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا، د خوب تلیفون بند که.
خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې موسا ګل ماخوستن مهال خدای دادا ته په تلیفون کې داسې ویل: له موټر نه په دښته کې پاتې شوم، ونې ته ځکه وختم چې جیبونه مې له پیسو ډک وو، ما وې حسنه غله به پیسې رانه ووهي. ستاسو په فکر کومې ټولنیزې ستونزې او بې قانونۍ د ټولنې د ښه او مطمئن ژوند مخه نیسي؟ دا هم وایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 96 01 01 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.